عامله له خاطر هغير عندي ورسو خبر نوتها. د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پازران د قدس ډلې د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د سلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لکتر لګي او سلو درې تنه وژلې دي. دغه چاودنې نن چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ایران د میزان خبرې ژانس په حواله د وژل شوو دغه شمېر خپور کړی دی. ویلي دي چې له یو سلو اویا ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د طالبانو د کندهار د والي په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لورو سره د دواړو لورو ترمنځ په کړکېچونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملاشیری نخون په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع، اطلاعات او کلتور او استخباراتو د برخې مسؤلین شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان ترونوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د ډلې غړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. د پاکستان کورنی رسنی او د پاکستان د کورنی چارو وزارت وایي تاریخ طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2022 کال کې د سولې د خبر پر مهال ځان پیوړی کړی او وسلوال فعالیتونه د پام وړ ډیر شوي دي. د پاکستان کورنی چارو وزارت د خبره پرون سشنبه د دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلي ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان د کورنی چارو وزارت پوښتلی وو چې ولې د ټي ټي پي فعالیتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. او په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو کسانو شمېر 2 ته پورته شو. د جرمني ډي پي اي خبري ژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویل چې دغه کسان په ټولو ځپل شوې سیمه ایشاکي واقع وژل شوې دي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه په ورځ رښتر په کچه 8.6 درجې زلزلې ولړزول او د چارواکو په خبره په تیرو دوه ورځو کې هم تر شلو زیات ټکانونه احساس شوي دي.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی یو یو بل سپورتي خبرونه د تزو بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان لاربي متحده اماراتو د شلوريزو سیالي او لوبلړې وګټله. افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه بیا هم له جانتن اټراوت سره هوکړه لیک وکړ. په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوې روزونکې ګمارلې ده او ترڅنګ یې د 19 کلنو ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم او ګماره. 19 کلنو ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. ډیوډ وارنر لټیسټ او ورځنیو سیالیو مخه واخیسته. افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. په کابل کې د وزلوب سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړي. د خبرونه په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا ریپورت خبرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوريزو سیالیو په لوبلړې کې کوربه عربي متحده اماراتو ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبلړې وګټله. په پیلو کې افغانستان د لوبې په سختو شیبو کې د نجیب الله زدران د 2 پرله پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسید. پوره تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
افغانستان له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اورو سیالیو په لوبلړۍ کې متحده عرب اماراتو د 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د جنوري پر 2 نیټه د سې شمې ماښام ناوخته پای ته ورسېده چې افغان لوبډلې د 4 وکټو په توپیر لوبه وګټله. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم زدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي. د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربه لوبډلې په 4 ګټله او توپ وهنې غوره کړه چې 120 منډو هدف یې ټاکلی وو. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړوونکی وو. هغه په 20 منډو وسوځېد. په افغان توپ اچونکو کې نوین الحق 4، قیس احمد درې او عظمت الله عمرزی دوه لوبغاړي وسوځول. دا په نړیوالو شلو اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه. افغان لوبډلې وکولای شوای چې هدف د لوبې په 19مه ور کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره بشپړ کړي. دې لوبډلې ته حضرت الله ځازي پوښ دېش او نجیب الله زدران پور ویشت نسوځېدلې منډې وکړې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو. هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل: متحده عرب امارات پر شارجہ لوبغالی کی ترسر اسوا د تیر زیږدیز کال د دسمبر پر نه ویشتمه نیټه پیل شوې وه چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د دو اویا منډو په تفاوت بریا خپله کړې وه. په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شلو اوریزو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه. دویمه سیالي د همدې میاشتې پر یو دېرشمه نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د یوولسو منډو په توپیر ګټلې وه. افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اوورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره شوې وه چې دوه د یو په وړاندې افغانستان ګټلې وه. د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر یوولسمه، څوارلسمه او اوولسمه نیټه به له هندوستان سره د دریو شلو اوورو سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي.
همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي افغان لوبډله به په راتلونکي کې بل لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي. د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په یوولسمه نیټه پیل او په اوولسمه به پای ته ورسیږي.
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندستان سره لرو، په هغه کې هم افغان لوبډله وځلیږي، همدارنګه ورپسې سریلانکا سره هم سیالي لرو او په همدغه کال کې به شل اوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله د همدغه سي بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړ شي او هلته هم ښې بریاوې په خپل نوم ثبت کړي.
د غراز د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه د یو بل کال لپاره لنګ پاکستانی جناتن ټراوت سره بیا هم قرارداد غځولی دی. خغری ټراوت د اماراتو پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی و. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسني روزونکي جناتن ټراوت سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل د خغلی تروت د غوره کارکردګۍ لامل هغه د 2004 کال تر پایه بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزون کې وګماره. انګلستاني جانتن تروت د تیر زیږدیز کال په وروستۍ کې د برتانیې له ویزای رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو له افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوی، خو په وینا یې د لوبډلې نور روزون کې او کاري ډله هم باید د پخوخه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پاڼه کې دې ټکی ته اشاره نه ده کړې چې آیا د خغلی تروت شرطونه یې منلي دي کنه. جانتن تروت په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهمو بریاوو کې مثبت رول درلود چې غوره یې د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې، د 2023 کال د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ او د 2023 کال نړیوال جامو. افغان کرکټ بورډ د هغه له قوله لیکلي چې ډېر خوښ یم چې د یو بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کیږم او هیله من یم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لای پسې وغځوي. جنتن تراټ په خپل لوبیزه کارکردګۍ او ژوند کې 250 ټیسټ لوبې او 18 نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کړې دي چې اوس مهال له تیر 2022 کال راهیسې له افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خوښي څرګنده کړې چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جنتن تراټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځوي او نوموړی د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پر مخ وړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
همدارنګه افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوې روزونکی ټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ ادارې ویلي دی چې د سویلي افریقا پخوانی توپ وهونکی انډریو پټیک یې د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي دي که څه هم ښاغلي پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري، خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي مسؤلیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د 3 شل ورځو نړیوالو سیالیو د راتلونکي لوبلړې لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنز د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي جیمس پارسنز له وړاندې له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یو ځای شوی او هلته به د 2024 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق لګول شوي بندیزونه به یوه کمیټه وڅېړي او وروستی تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقي لوبو ته چمتووالی ښودلی و خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روښانه نه ده. په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیګ باش لیګ له پاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوي زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیټ لوبډلې په یوه اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی نو له همدې امله نشي کولی چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیګ باش لیګ په سګنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیټ لوبډلې په ګټه 9 سیالۍ کړي دي چې 9 لوبغاړي پکې آؤٹ کړي دي. د یادې لوبډلې په اعلامیه کې د NOC د تغیراتو په تړاو ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بیګ باش لیګ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګیټ لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن NOC لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. د اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو 3 لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د 1 کلن مرکزی قرارداد نه لاسلیک کولو له امله 1 کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له 2 کلن بندیز سره مخ شوي دي. کله چې د امارات پر وړاندې نوملړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي وو. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یوه بل اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوی او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي که نه. د ویلو ده چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ 3 اړخیزې سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هند یې ماتې خوړلې ده. له فریدي سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د 3 اړخیزې لوبلړې په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ په سویلي افریقا کې د افغانستان، هندوستان او کوربه هیواد ترمنځ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلې د ډسمبر په 1 نیټه په خپلې دویمه سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 20 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 9 ورونه ولوبول او 144 منډې وکړې چې له ډلې رحیم الله زرمتی 20 او جمشید زدران 3 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپ وهنه کې ښه پیل کړی و خو 2 اور په 4 توپ یې 10 لوبغاړی وسوځید او 109 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند 4 لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي
او یقینا چې نن یو څه ټارګټ کم و او کوچینګ سټاپ مونږ ته دا پلان راکو چې ویکټ بالینګ وکړو. هغه اوس مونږ وکټ وکټ بولینګ وک او خوشاله مې سلور لوبغاړي مې وسودول او میچ مو غاټو
زن ډېر د خوشاله احساس کوم او مانن د ټیم بریا باندې سلور وکټ واسي بس په لوګان کې میا ساتي او د ټیم له خاطر به ان شاء الله نور هم خېلو وکړ او بریاګانې به راوړو له خیر
نن سه په افریقا سره میچ کاول سر کې موږ صحیح سٹارټ وانه ستې رنز کم رااله خو د وکټو کتلو ته دا یو سوچ پر یو سلاتیا یو ډیر غټ رنز پر دا وکټ نو د کریډټ ز عرب مومنت او علامه محمد غزن فر تور کوم چې ډیر زبردست بولینګ یو کوي سو ته افریقا چې وګورو ډیر زبردست ټیم دی ډیر بیلانس ټیم یو نو ډیر زبردست بولینګ کوي او دا بریا هم برکه ټولې وځواله ته وایم او په دوا کې میا ساتي چې په کې اول کپ کې او روان سي د نو میچو ټیم شفر پامو کوي
دا ویل د چوي د دې سیالي او په نومړي لوبه کې بیا افغان لوبډلې له هندستان د شپږو وکټو په توپیر ماته خوړلې و په یاد لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوزیدو پر سر په 90 ورونو کې 199 منډي هدف ټاکلې و په افغان توپهونکو کې سهیل خان یو ویا حسن عیسا خیل 45 او ناصر خان معروف خیل 25 منډي وکړي د هن لپاره سومي پنڈي شپږ افغان لوبغاړي وسوځول هند لوبډلې ورکړ شوی هدف د څلورو لوبغاړو سوزیدو پر سره په ودرشمه ورکی پوره کړه هندي لوبډلې ته دارش سنگ سلیزه وهله او په اوسلو دوله سمندو ناسوزي د لای پاتې شو په افغان توپچونکو کې علي محمد غزنفر دوا ناصر حسن او بشیر احمد یو یو وکټ تر لاسه کړه باید ویل شي چې یادې سیالۍ بعد روانه جنوري میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام کوي او د نمرو د جدول دوه مخکخي لوبډلې به پایلو به ولوبوي په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبرو کړی دی چې د 19 ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د یادې لوبلړۍ په اول سیالۍ کې د ټپ لامله له پاتو لوبو بهر شوی دی هغه اوس د اړونده ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی او د دې امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوبډلې ته راوګرځول شي
د کرکټ له ډګر بل خبر دا دی چې په امریکا کې د پریمیم لیگ سیالیو پایلو به افغان پریمیم لوبډلې وګټله د یادو سیالیو پایلو به هم د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 1 نیټه ترسره شو چې افغان پریمیم لوبډلې د هندوستان پریمیم لوبډلې ته په پایلو به کې ماتې ورکړه افغان لوبډلې د عثمان غنی د 55 منډو پر مټ په پایلو به کې د 14 منډو هدف ټاکلی چې هندوستان یې په جواب کې یوازې 90 منډې وکړې په پایلو به کې بل افغان لوبغاړي یوسف زازی ښه توپه چونه کړې وه چې 4 لوبغاړي سوځولي وه عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې هغه د یوې سلیزي او درې نیمه سلیزو پر مټ په یادو لوبو کې تر 300 پورې منډې کړې وې د ور د چې ښاغلی غنی اوس مهال د نڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کینول شوی دی
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د آسترالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپوهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یورزنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي وارنر به د وروستي ځل لپاره د آسترالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړې تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده ډیوډ وارنر په یو سل یولس ټیسټ سیالیو کې لوبېدلی چې په 203 پاڼو کې 8695 منډې کړې دي ښاغلي وارنر په یو پاڼه کې 315 ناسوځېدلې منډې کړې دي او ټول ټال شپږ ویشت سلیزې او شپږ دېرش نیمه سلیزې وهلې 10 وارنر په لومړي ځل د 2011 زیږدیز کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندوستان پر وړاندې په پایلو به کې ولوبېد وارنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي هغه ټول 168 ورځنۍ سیالۍ ولوبولې او 6902 منډې پکې وکړې هغه د ورځنیو سیالیو په یو پاڼې کې 190 منډې کړې دي او ټول ټال 22 سلیزې او 90 نیمه سلیزې وهلې دي ډیوډ وارنر د 2009 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وي د ویلو ده چې هغه په نړیوال شلوریزو سیالیو کې د استرالیا لپاره لوبو ته دوام ورکړي او تر څنګ به یې په سوداګریزو شلوریزو سیالیو کې هم ولوبېږي اوس د بسکشۍ یا وزلوبې خبر د افغانستان د وزلوبي سیالۍ وروستي پړاو ته ورسېدي چې پایلوبي ته یې د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلي دي چې د جنوري په درېیمه نیټه د چهارشنبې په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان 1-0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه. دغه راز په پلان کې و چې دویمه نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضره نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه. پایلوبه به د راتلونکې جمعې په ورځ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26مه نیټه پیل شوې وې 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ورده چې د وزلوبې لیګ سیالۍ د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او دا یې 5م پړاو دی. د کوربا سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په درېیمه نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلي افریقا په لومړۍ پاړۍ کې یوازې 55 منډې وکړې. د هندۍ لوبډلې په توپ اچونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومره او مکیش کمار دوه د لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په چا هم سویلي افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 153 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي لاسه ورکړل. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې کګي سوراباډا او لونګي انګي دي درې درې لوبغاړي سوځولې دي. د غراز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویرات کوهلی شپږ څلوېښت، د غراز روهیت شرما 9 او شوبمن گل 6 منډې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د کابل ښار د 14مې ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چارې پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي ځمکې لاس پینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او دغه راز د محافظتي جال د لګولو چارې پیل شوې، چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت له لوري د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یاد اداره زیاتوي ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالي لومړنۍ او بنسټیزې رغنیزې چارې هم پیل شي چې د شاوخوا 5 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغالی به په اساسي ډول پر 6.5 جریبه ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوس مهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر دریو لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوي بندیز په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ که څه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړی، خو لا هم پر دوی بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پرېکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې واورئ.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم، مجیب او فضل حق فاروقي او نوین باندې بندیزونه لګېدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه شو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سیدا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نه سیدا ډېر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره وه؟
نه، بالکل نه، دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو به کوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه، دا به یو بله بیا د دې ستونزې نه وروسته به دا یو بل ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو داسې دا ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار ونسو او په کار وسه ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده بورډ چې د خپل هغه پاور او خپل کنټرول چې دوی به په ټیم باندې راولي دغه په صورت کې چې دا به یو پیغام وي د ټولو لوبغاړو دپاره یو سترانګ پیغام یې ورکړی ده. خو دا پیغام چې دا را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني چې ده موږ نشو کولی.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو دولسو میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لورې ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسې چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي
بالکل که وګورو د افغانستان کرکټ چې دا ډېرې وسیع کرکټ ده او دو دېرش ولایتو کې کېږي 1500 رجسټر کلبونه لرو اداره لرو دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د لسو میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول چې دي اړینې دي ضروري دي ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي. ټیم به په یو پلان باندې وي پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې و داسې کار څو څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده تاسو شاهدانی خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرینټ بولټ کوینټن ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل په دې کې ستونزه نشته. په ډیره دنیا کې همداسې مخکې هم د داسې کیسو موږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو. څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي. ډیر ملکونه چې دي ډیرو کمو لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلند مثال راواخلو پنځه شپږو لوبغاړي کېدای شي قرارداد ولري داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کامبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کړي نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کومه لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا داسې کچیری د سی او رینک جوړ شوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چارټ ټچ ک نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي. نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غډي زیات پرفارمرانس دي یو د پاره یو د سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو دومره زیاتو لیګونو اجازه به ورکول سي. نو د سی او کار کې د د چیرې په ټیم کې د یو چا پرفارمنس ډېر زیات د خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس په هغه لیول نسي کوی چې دی د آی سی سي په رینک کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینکینګ نسي ټچ کولی هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې. داسې ډېر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای.
دا لوب له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ونی لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی لاس پارم.
ورزش، دروختیا او ایتیا ترمنز دیوال.